السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستانګزم تاسو ته دغه پروګرام ته خره غلاستو. په دغه پروګرام کې سره تخنیکی چارې امان الله میرزا مختوری اوري چې افغان حکومت وایي دغه هیواد په سیاسي وضعیت خبرې باید د حکومتونو په کچوي لړډلو سره خبرې کومه نتیجه نه ورکوي. اخو د سولې شورا وایي د طالبانو له شمیر کډیو سره دغه شورا اړیکې شته او هڅه ده چې دغه اړیکې بل اخره په مذاکراتو بدلیشی. د خوست په ولایت کې د کرکټ سټیډیوم افتتاح کیږي او د افغان ملي لوبغاړو په شمول به دوه لوبډلې هلته لوبه هم کوي. لسګونه زره ځوانان او د کرکټ مینوال سټیډیوم ته ورغلي. په دې اړه به هڅه کوو چې تازه جزئیات درته پیدا کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د خبرونو سرچکی. په فراه ولایت کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د تخار پولیسو په یو کوچنۍ نجلۍ د تکراري جنسي تیری په تور دوه کسان نیولي دي او د سوریه حکومت او مخالفانو یې په دغه هیواد کې له تیرې شپې راهیسې اوربند عملي کړی دی. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د فراه امنیه قومندان توریالی عابدانی وایي دا حمله تیر شپه د فراه ولایت مرکز ته 6 کیلومتر نږدې پر امنیتي پوسټو سوي او په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د تایید کړ چې په دغه پیښه کې 15 پولیس او 15 د دولت مخالفین وژل شوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری دغه پیښه او په دې ولایت کې ورستیو نورو پیښو ته د بیا رغونې د پروژو له عملي کېدو سره تړاو ورکړ.
دای اواخر تحرکات طالبان زیات شده و دلیل
اصلی دای وای په دې ورستیو کې د طالبانو حرکت زیات شوی دی او د دوی د فعالیتونو د زیاتېدو اصلي دلیل د بخش آباد د برق د پروژې نه عملي کېدل دي او همدارنګه د چابهار پروژه د چتر فرات ریژه او د ټاپي پروژه ده چې له لوړ پوړي امنیتي ارګانونو څخه مو د زیاتو امنیتي ځواکونو غوښتنه هم کړې ده. موږ غواړو مشته تشکیلات زیات کړي او بهرني ځواکونه هم له موږ سره مرسته وکړي.
هنوز هم بیشتر برای ما تشکیلات بدن و نیروهای خارجی هم همراه ما تا کمک شود.
طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په حمله کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي خو دولتي چارواکي دغه ادعاوي ردوي. د تخار پولیسو پر یوې کوچنۍ نجلۍ د تکراري جنسي تیری په تور دوه کسان نیولي دي. د تخار امنیه قومندان نور محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې د نورو تورنو کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
قرار ایزار خودی از این دختر نامش از سحر
دیوای د دین جلیل خپل خلی چې نوم یې سحر دیوای ز د کندوزیم او هویت یې دقیق معلوم نه دی. وای مور نلرم او پلار می ژوند دی او پلار می هم نه دی خبر چې ژوند یم ک مړسوی یم. په دې حال کې د تخار د ولایتي شورا یو غړی اسمت الله قرباني ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر زورواکي او لوړ رتبه کسان هم پر دغه کوچنۍ نجلۍ په جنسي تیری تورن دي. دیوای په خپلو څرګندونو کې د یو شمیر معتبرو کسانو د یو شمیر وسلوالو د یو شمیر منصب لرونکو نومونه یاد کړي چې دا واقعا یو وحشیانه او بیرونکی عمل دی او موږ د تخار له پولیسو غوښتنه کوو چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د تخار مدني فعالانو د دې قضیه په اړه د قانوني پلټنو غوښتنه کړې او د امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې تورن کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانستلې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه 8.4 میلیون ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د 100 ټنو دانې د تولید وړتیا لري. شاغلی راشد وایي په دې پروژو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دای وای په دې پروژه کې په مختلفو برخو کې خلکو ته د کار زمینی برابر سوي دي. مثلا د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید په فابریکه کې 200 کسانو ته په مستقیم ډول دایمي کارونه موندل سوي او په غیر مستقیم ډول زرګونو نورو کسانو ته دا زمینه برابر سوي ده. د شاغلی راشد په خبره په دغه ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې نورې مهمې پروژې هم شته چې کارونه یې 80% بشپړ سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح شي. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپل منځ کې لوبه سره کوي. نن په خوست کې د کرکټ د نوې جوړ شوي ملي لوبغاړي د تر پرانیستي وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپل منځ کې سره دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبېدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي دي. د یادې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار د لمانځه مخکې لا ګڼ شمېر ځوانان ورغلي دي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالی د جوړولو چارې د 2014 کال په جنوري کې پیل شوې وې. دغه لوبغالی د المان په مالی مرسته د څه باندې 8 لک یورو په لګښت جوړ شوی او د 20,000 ننداره کوونکو لپاره ځای لري. اوس یو څو بهرني خبرونه اورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سوریه حکومت او مخالفانو په دغه هیواد کې لتیر شپې راهیسي اوربند عملی کړی دی. دا اوربند د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ځایي وخت د شپې پر 12 بجې پیل شو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې که څه هم اوربند د سوریه په ډیری سیمو کې عملی شوی دی، خو په همه ولایت کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د نشتو راپورونه ورغلي دي. په سوریه کې د بشری حقوقو د څار ادارې رئیس عبدالرحمن فرانسی خبری اژانس ته ویلي چې د رژیم مخالفانو کوچنی ډلو په هما ولایت کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو سره جګړه کړې ده. د روسیې او ترکیې حکومتونو چې د دې اوربند په موافقه کې لوی رول درلود، هیله ښودلې چې دا اوربند به په سوریه کې د جګړې پای ته لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شای د پنځشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د عراق پوځ چې نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي، د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې څخه د موسل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی. موسل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش لاسته ولوید. د امریکایي ځواکونو د قومندي مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت ډلې پر یو موټر برید وکړ، خو وروسته څرګنده سوه چې د برید سیمه د یو روختون د موټرو پارکینګ یا تمځای او شای په برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او د دقیقو رهبري سویو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال 103 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړه څاري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د دې تر 10 چنده هم زیات شوی. د سی این این د راپور له مخې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر د دغه هیواد لخوا پر مسکو له بندیزونو لګولو وروسته روسي چارواکو په مسکو کې د انګلو امریکن شوونځی تړلی دی. په دغه شوونځي کې پر روسیه کې د امریکا، برتانیې او کاناډا د سفارتونو د کارکونکو کوچنیان زده کړې کوي. روسیې همداراز د امریکا د سفارت تفریح ځای هم تړلی دی چې مسکو ته نږدې موقعیت لري او امریکایي ډیپلوماټان هلته د رخصتیانو تیرولو لپاره ځي. د شوونځي او هغه ځای تړل چې د امریکا د سفارت کارکونکي او کورنۍ یې ورځي، ظاهرا د سپینې ماڼۍ پرېکړې ته مستقیم ځواب دی چې په نیویارک او واشنګټن کې د روسیې د ډیپلوماټانو دوی تفریح ځایونه تړلي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې مسکو له دغه ځایه د جاسوسۍ لپاره هم کار اخیست. روسیه ویلي د امریکا د بندیزونو په ځواب کې به نن نور اعلانونه هم وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه باندې کتلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وی د حکومتونو خبرې باید د حکومتونو په کچوي نه ل ډالو سره
حکومتونو اړیکې باید حکومت محور وي. جارو بو سعودلې د شي مدلو سره اړیکې نیول نه د افغانستان ثبات سره مرسته کوي او نه د سیمې له ثبات سره مرسته کوي.
اخوا د سولې شورا وی ل زینو طالبانو سره اړیکې لري او هله د دغه اړیکې په مذاکراتو بدلی شي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته. تر څو وکولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو.
په خوست کې د کرکټ سټډیوم افتتاح کیږي. په دغه سټډیوم اته لکه یورو مصرف شوی او نن پکې لوبه هم کیږي. په دې اړه درته تازه جزئیات وړاندې کوو. همداراز په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو پروګرام مه هیروئ. رازلومړي مطلب ته د افغانستان حکومت وایي دغه هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې باید د حکومتونو په کچه وي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسټه د افرادو د نومونو د وتلو لپاره غوښتنه یوازې د افغانستان د حکومت صلاحیت ده. په همدې حال کې طالبان په ماسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین د خبرو هرکلی کړی دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرسیال ویندوی دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د جوړې شوې غونډې په اړه د دوی دریځ روښانه دی او ثابته شوی چې له ډلو سره مذاکره کله هم نتیجه نه ده ورکړې. نو خبرې باید د حکومتونو په سطحه وشي.
د دغه غونډې په اړه باندې د افغانستان حکومت له وړاندې خپل دریځ روښانه کړی دی چې حکومتونو اړیکې باید د حکومت محور وي، شاروب سعودلې ده چې مډلو سره اړیکې نیول نه د افغانستان ثبات سره مرسته کوي او نه د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. د امنیت شورا په تور لیست کې د نمونو داخلول او لغت خیستل د افغانستان د حکومت په غوښتنه کیږي او بل د افغانستان حکومت څوک صلاحیت نه لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیا ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو غوښتنه یوازې د افغانستان د حکومت حق دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه نوري تبصرې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوو غړو چین او روسیې د دې خبرې هرکلی کړی چې وایي د ملګرو ملتو له تور لیسته یې د دې ډلې د یو شمېر غړو د نومونو د ایستلو په اړه د غور ژمنه کړې ده. روسیه او چین د امنیت شورا دایمي غړي دي. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی ا په حواله د طالبانو یو ویندوی محمد سہیل شاهین ویلی چې په مسکو کې درې اړخیزه غونډه کې چې د روسیې، چین او پاکستان استازو ګډون کړی وو د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام. وسلوالو طالبانو ویلي چې د مسکو په غونډه کې دوی ته د سیاسي او پوځي حرکت په توګه رسمیت ورکړ شو او دوی له دې عمله خوشاله دي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي طالبان د خپل پوځي ماتې د پټولو لپاره داسې خبرې کوي.
په 2014 کې د افغانستان ملي امنیتي قواو وښودل شي طالبانو ته په ټولو نقاطو کې ماته ورکړې ده. طالبان غواړي شي خپل دغه ماته پچک.
د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو او روسیې د اړیکو د نږدې کېدو له امله اندېښنه څرګندوله. د افغانستان حکومت همداراز د طالبانو او ایران د اړیکو د پراختیا او د دواړو خواوو ترمنځ ځینې تماسونو د ټینګېدو له امله خپل تشویش نه دی پټ کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د چین او روسیې حکومتونه تیار دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ او پرمختګ لپاره د امنیت شورا له توره لسته د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو هڅې وکړي. هغه زیاته کړه چې د مسکو په دې درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابوالي خبرې وشوې او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش فعالیت د اندېښنې وړ وبلل سو. د مسکو په غونډه کې دریم برخوال پاکستان وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې برخوالو په افغانستان کې د داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټولو ګډون کوونکو له افغانستان سره پر مرسته ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې چې په افغانستان کې د داعش ډله د اندېښنې وړ فعالیت لري. د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ډلې پر ضد عملیات شوي او ډله کمزوري شوې ده.
هر څوک چې دا باندې کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر.
د افغانستان حکومت مخکې پر دې خوشنۍ څرګنده کړې وه چې د پاکستان، روسیې او چین استازي پرته له دې چې د دوی رسمي استازي ور وبولي په دې هیواد کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو خبری او پریکړه کوي.
و مردل چې د افغانستان د حکومت چارواکو په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د غونډې په اړه باندې انتقاد کړی. ویل دي چې د هیوادونو پر سر خبرې یوازې د حکومتونو صلاحیت دی او د حکومتونو په کچه باید وشي او د ډلو سره خبرې کومه نتیجه نه ورکوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له یو شمېر کړیو سره اړیکې او تګ راتګ دوام لري. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته ویل هیله ده چې دغه اړیکې بالاخره وسله والو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو بدلې شي. ولسمشری مانی د پنځم په ورځ ازادي رډیو ته ویلی ول ملي وحدت حکومت سره د وسله والو طالبانو تماسونه زیات سوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبینی څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو یو شمېر کړیو درکړی چې جګړه د حل لار نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته دی، خو موږ په هغه کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د هغوی د رهبري حلقې وي هغوی سره به اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو، تر څو وکولی شو چې
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي و چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې د سولې په بهیر باور زیات سوی، موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات تورسته شریک سي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې غړی نواب منګلوای
حکومت کې دا اراده زه وینم چې سولې تلواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړی دی، زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی. یو دای کې دی چې زه فکر کوم چې په د اوسنی شرایطو کې پاکستان هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې درلوده هغه یې لاسته ورکړي دي. دوهمې دا مثال کېدای شي. درېیم دا چې طالبان په څو ډولو ویشل شوي دي او په مختلفو مملکتونو پورې تړل شوي دي، چې دا هم کېدای شي چې دوی د ضعف نقطه وي او دوی موږ وکولی شو د افغانستان حکومت وکولی شي چې یوه رښتینې سولې ته لار پیدا کړو.
د هغه په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له وړاندې شرط کې نه ښودل سي او افغان حکومت د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې باید وساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږ اسقدرمن اوریدونکو. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، نن په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان د په خوست کې د کرکټ د سټیډیوم د افتتاح په خاطر باندې شوې ده او لسګونه زره کسان د دغې لوبې د نندارې لپاره همداسې به د خوست د کرکټ په سټیډیوم کې دي. په نننۍ لوبه کې نوروز منګل د چیرمن په نوم د یوې لوبډلې ریکوی او په بل لوبډله کې هم اصغر ستانکزای د لوبډلې مشر دی. ټول ملي لوبغاړي د دواړو ټیمونو په چوکاټ کې شامل دي او د نندارچانو لپاره نن لوبه ترسره کوي. همداسې بر سره د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیزالله فضلي د ټلیفون په کرښه دی. حاجي صاحب ستړي مشه، مننه چې زموږ ټلیفون مو د جمعې په ورځ واخیست. په خوست کې کرکټ سټډیوم افتتاح شو، لوبه څنګه روانه ده فعلا هلته؟
مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې د جمعې مبارک ورځ یې په خیر پیل کړې وي. هو، واقعا لوبه خو دلچسپه لوبه ده. لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، دا ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او په دوو چوکاټ کې سره ځای پر ځای شوي دي. یوه د ای سی بی ان لیول په نامه باندې او چیرمین لیول په نامه باندې چې د وی لوګل مشری نوروز منګل کې د بلی ازغستان ځای نو د دې معنی پر نوروز منګل دی بیټینګ کې چې 15 منډه کړی دی او شپه غوړه پاتې رسیدلی څلور لوبغاړي د لاس ور کړی او په کریس کې محمد نبی ساحل او نوروز منګل ولاړ دی. اصلا هدف هم دا و چې په خوز کې چې کوم میدان د جرمني حکومت همکاري باندې په مالی همکاري باندې دغه چاري پای ته رسیدلی وي نن یې هغه رسمن افتتاح وسو واقعا چې د تصور نه
د همدغه کسانو په اړه ما وختل پښتنه وکم چې واقعا په رسنیو کې خو عکسونه راوتي خصوصا په ټولنیزو شبکو کې لایف فیسبوکونو کې ډیر عکسونه راوتي دي او ډیر خلک کار کوي. تاسو ژوندۍ واقعیت هلته څه دی؟ څومره کسان هلته به راغلي وي د کرکټ سټډیوم ته نن؟
لکه څنګه چې تاسو وویل چې په اجتماعي رسنیو کې تاسو ګوري یا خصوصا په فیسبوک کې نو 15,000-16,000 په شاوخوا کې به ځوانان راغلي. ډیر ځوانان چې کله دلته په لوبغاړي کې دغه د کرکټ د مینوالو ځایناستی نه و نو دوی بیرون پاتې شول یا ورته د خوست ښار ته ولاړه. تېره ورځ هم خوست د نږدې ولایت سره لکه پکتیا او دغه شاوخوا سیمو ساته د لوګر پورې ډیر خلک للی و چلته په خوست کې شپه کړې و دغه لوبې د لیدل لپاره او دغه سټډیوم د لیدل لپاره یا د خپل ملي لوبغاړو سره وګوري. یقینا هم چې د بیخي زیات یعنی دا د پخوس کې د خوس میشتو خلکو په ثبوت ورسو چې د کرکټ سره ډیره مینه لري خصوصا د ورزش یا د سپورت سره پر سولو مین ولایت دی. نو دې نور مرسته انرژي راکا چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په دا 15 زونونو کې واقعا 15 میدانونه یا سټډیومونه جوړ کړو چې هغه په بینالمللي معیار باندې برابر وي. ورسره یوه انټرنیشنل اکیډمي نو په دغه کار روان دی خو لومړي ځل لپاره د خوست میدانن رسمانه افتتاح شو او په دې کې چې نور څومره زایناست ضرورت دی هغه باندې به کار کیږي. خوست میدان
بله نن په فیسبوک دغه مسایل باندې خلکو لیکلي چې دغه لوبه نا وخته پیل شو لساره خلک ورغلي ویلات څو او بل آیا د امنیت پاړه باندې مو خلکو ته داډ ورکړی که څنګه امنیت خدای دې نن ورځي؟
الحمدلله درګې مال پرې خو امنیت برقراره دی. یو وجم دا و چې لوبه له ګروسه پیل شول ځکه چې دومره مینوال میدان ته راغله چې دا غو اداره کول یا دوی په منظم ځای کې کښېنول هم څه ستونزه و چې یعنی د تصور نه اضافه خلک راغله. هیڅ تصور موږ نه کوو چې دومره زیات مخلوق دی یو داخلي لوبې ته راسي او نو که دا پر نږدې وختونو کې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې باندې وتوانېږي چې موږ دغسې بینالمللي سیالیو ته په کوردنه کې افغانستان کې زمينه مساعده کو یقینا چې د کرکټ مینوال به دغه نور هم دوه درې چنده زیات راځي. اما د دې مال پر الحمدلله خیری خیرت دی خو د غلو بچ هم له ګروسته پیل سم دا وجه چې بازې د کرکټ مینوالو او مسولینو دلته خبرې کولې او دغه ځوانان ځای پر ځای کېدل وسلو به شروع ده نو په هغه وجه باندې له ګروسته سلوبه واقعا چې یو خاص انرژي مشترکه چې واقعا مجموع کې افغانستان خلک د ورزش سره خصوصا د کرکټ سره دومره مینه لري چې بل اخر دغه به د سولې پیغام خپل یوادولو ته ان شاء الله ولري.
فقط په لند توګه کا اخر کې راته وی په لوګر کې هم ویل کیږي سټډیوم افتتاح کیږي د کرکټ په اړه مسایل شته. د لوګر والی لیکلی وو آیا هلته هم دغه لوبغاړي ورزي چې کله لوبه خلاص شو که څنګه؟
په لوګر کې په لوبغالي باندې کار روان ده نو موږ کوشش دا کوي چې څنګه د خوست سره ګرځو بیا به د لوګر میدان هم د نږدې وګورو. البته افتتاح نه کوو صرف هغه څاره نه بیوکو د نږدې سره د لوګر محترم علي بالکل انتظامات نیولي دي. اما د افغانستان په 15 زونونو کې دغه چې میدانونه روان دي موږ په خپل وخت باندې هر زون ته سفر کوو او چار چې بشپړ کیږي ان شاء الله د لوبي خلګو ته به ان شاء الله ولادي په خدمت کې راځي.
زیاته مننه کوم کورودان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی و مردل چې په خوست کې نن د کرکټ سټډیوم افتتاح شو او په لزګونه زره کسان د لوبي ننداره ته ناستي. دغه لوبه پیل شوې ده د نوروز منګل ټیم بیټینګ کوي او د ازغرستان اگزی ټیم هم بالینګ کوي. په فیسبوکونو باندې په داخلي چینلونو د افغانستان دغه لوبه په ژوندۍ بڼه هم دا شی به کتلی شئ نو په کورونو کې یاستئ هڅه وکړئ چې تلویزیونو ته کینئ. موږ به هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو او دغه لوبې نه خوند واخلئ.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 15.
مرانه چې ازادي راډیو ته غواږی است. د کونړ اوسیدونکي وایي د دغه ولایت د همیشه بهاند سیند دواړو خواو ته د ویالو نشتوالي په وجه زرګونه هکتاره ځمکې شاړې پرتې دي، خو تر اوسه حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه رحول الله انوري ته غوږ دو.
د کونړ سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه شاړ ځمکه او د باران د څاڅکو په امید سپیره پرته ده. سیند ترې یوازې 2 متره لوړ دی چې په لږ لګښت ترې یادو دښتو ته د ویالو په ویستلو سره اوبه رسېدی او په آبادو ځمکو بدلېدی شي او ترې په زرګونه ټنه غله دانه حاصلېدی شي، خو تر اوسه نه خلکو دغو ځمکو ته اوبه رسولي او نه هم حکومت کومه داسې پروژه پلې کړې چې د مراورې، سرکانو، خاص کونړ، نارنګ او څوکۍ ولسوالیو پراخه دښتې خړوب کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی زرګونه جریبه للمي ځمکه لري. تیرو کلونو کې به بارانونه کېدل او دوی به په یادو ځمکو کې غنم کرل چې دې وخت کې به غټ غټ ولاړو. اکثرو کورنیو به د همدې غنمو په وسیله د ژوند ورځنۍ ستونزې هوارولې، خو سږکال چې باران نشته دغه ځمکې هم شاړې پرتې دي او سپیره بادونه پرې لګېږي.
دا زموږ دښتې دي، دا پورته دا للمي وګوره، دا د باران د اوبو نه دغه کېږي. اما خوړونه هم داسې دي چې کله اکثره وخت اوس نه راوځي، چې کله راوځي دا ټولې ورانې کړله، دغه کې دا مهر شوي نه دي. او این دا سیند دی چې تاسې ګورئ، دا تقریبا د 40 متره کې سیند پروت دی او نور هم دغه للمي دي. او دې سیند ته موږ ګورو صرف دومره د کتو استفاده دي شو کولی، نور ته موږ اوسه پورې هېڅ نه د سکلو استفاده وکړه، ځکه د سکلو استفادې نه دي او نه د په ځای دی چې دا سیند موږ ته ضرر ورسوي او ځمکې ویسي دغه ویسي هېڅ پې ادم ته وانخسته ځمکې مشاړې پرې.
حاجي بیداد هم وایي کله چې کال آباد وي نو دوی هم خوشاله وي، غله دانې زیاته وي او کله چې بارانونه نه وي نو د دوی ورځ هم خواره وي او تل سترګې د باران څاڅکو ته نیولې وي.
باران وشي موږ له راز مکې فصل کوي او که باران ونه شي څه خدای دغه ته ناست دا خلا څه کوي چې هغه څاروي موږ د اوبو د بشتې سره مخ دي سر د شل کاره ته خلک راغلي دي، دا به واله وباسو دا به کانال کو نوم واله ولي دا نوم کانال ولي.
دوی وای د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې د غره څنګ او د شاړو ځمکو په بره برخه کې د یو ستر کانال د وستلو د پاره سروي شوی و چې نخې نخانی اوس هم شته، خو د داود خان د وژنې سره د هغه د ترقۍ او پرمختګ ټول پلانونه هم وژل شول.
داود خان په وخت کې سروي شوی و چې به اوس هم د ځینو ځمکو کې چې کوم د لختو نقشې ورکړل شوی دی او دغه شوی دی ډیزاین دا سیمټي دغه معلومیږي، دا سراتي معلومیږي، اما خط ډیره ښه نقشه تیره شو او په هغه وخت سره ډیر ښه توقع وه تر خلکو خو د انقلاب منځ ته راتلو سره په دغه باندې تر اوسه پورې چا هېڅ کار ونه کړو. لا یو شی هم لیدلی چې دا داود ماستر پلان یو برخه بره په دې غره په غاړه تللې وه چې دلته به یو 2 مګاواټه برق هم جوړېږي او هغه خونه هغه سیخکي نه دي، خو تر اوسه پورې دې باندې د سره کار نه دی.
د کونړ اوسیدونکي وایي سیند ورته تل زیانونه اړولي او ګټه ترې نور خلک اخلي. دولت ته پکار دي چې له یاد سیند څخه د ګټې اخیستنې دپاره شاړو ځمکو ته ویالې تیرې کړي، شاړې ځمکې پرې خړوب کړي او د برېښنا بندونو جوړولو سره هیواد روښانه او د ترقۍ پر لور رهي کړي.
دا چې کوم د آبادی نه د ځمکې چې دا اوس پکې فصل ښکاري، دا د ځینو خلکو داسې کړی د خپلو شخصي مصارف باندې واټر پمې لګولې دي. هغې ته چې دیکان بیچاره حساب وکړي نو که ټماټرې شوي او یا مثال بل څه شی شوي یا سیلاتې شوي چې حساب ورته وکړي نو د تیلو خرچه پرې د هغې نه زیاته راغلي. د اوسني حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه ماسټر پلان تطبیق کړي، نو د سرکانو ولسوالۍ نه نیولې او تر خاص کونړه پورې دا ټول ډاګونه دغه کېږي. انشاءالله چې دلته به دومره پسلونه او دومره دغه به کېږي چې موږ به نور ولایاتو ته ورکوو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم منی چې د کونړ سند په شاوخوا کې پرتو زیاتو زمکو ته اوبه نه دی رسیدلی، خو اوس داسې هڅې روانې دي چې له مرورې تر خاص کونړ یو لویه ویاله جوړه کړي.
د مرورې کانال چې تقریبا مروره سرکارنو او خاص کونړ په درې ولسوالیو کې زراعتي مځکې خړوبوي او یو اشه د ضرورت د ولسونو د خلکو دی او زیاتره مځکې للمې په دې ساحه کې پاتې دي. دې دپاره هم موږ پروپوزل ورکړی دی، د آبیارۍ او د زراعت وزارت ته هم سپارلی دی او د بانک جهاني ته ډونران ته هم سپارلی دی. امیدواره یو تر ډېره حده یې کار پرمخ تللی دی چې د خاص د مرور کانال هم منظور شي او دغه مځکې خړوبه شي.
د کونړ سیند ترڅنګ په هیواد کې نور همیشه بهاند سیندونه هم وجود لري، خو تر اوسه یې له ډېرو ګټه نه ده اخیستل شوې. ډېرې ځمکې مو شاړې پرتې دي، د خوراک شیان اوس هم له نورو هیوادونو واردوو. د دومره زیاتو اوبو درلودو سره بیا هم د افغانانو کورونه تیاره او د رڼا کولو دپاره یې له شمالي ګاونډیانو برېښنا واردوو.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
په فراه ولایت کې پر یوه امنیتي پوسټ د طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د تخار پولیسو پر یوې کوچنۍ نجلۍ د تکراري جنسي تیري په تور 2 کسان نیولي دي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د ملیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانستلې. په خوست ولایت کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په خپل منځ کې لوبه سره کوي. د سوریې حکومت او مخالفانو یې په دغه هیواد کې له تېرې شپې راهیسې اوربند عملي کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د سی این این راپور وایي د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر د دغه هیواد لخوا پر مسکو د بندیزونو لګولو وروسته روسي چارواکو په مسکو کې د انګلو امریکن ښوونځی تړلی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو له لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نویو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانا کتلای شي. په ټوله سوریه کې لتیر شپې راهیسې اوربند ټینګ دی. د سوریې چارواکي هیله مند دي چې له دې سره به په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي، خو داسې اندېښنې شته چې د سپتمبر د میاشتې د اوربند په څیر بیا اوربند مات نه شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په دغه هیواد کې عمومي اوربند چې د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی دی لا هم ټینګ دی، خو د وړو وړو نشته راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نشټې ملاتړ دی د پنځشنبې پورس اعلان وکړ چې د سوریې حکومت او د هغه مخالفانو موافقه کړې ده چې عمومي اورمند وکړي. پوتین دا خبر هم ورکړ چې هغه اسناد هم لاسلیک شوی دي چې د دې اوربند په لیکې دوه لپاره چمتو شوی وو. اوربند د پنځشنبې پورس په سیمه ییز وخت نیمه شپه پیل شو. تر دې مخکې په سوریه کې د سپتمبر په میاشت کې د یوې اونۍ په مخه داس بندي شوی و چې د تشدد له څو وړو شخړو وروسته مات شو. سوریایي چارواکي لمندي چې دا ځل به دا اوربند ټینګ شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې د پنځشنبې پورس د اوربند تر موافقه وروسته وویل
و هناك بنفس الوقت فرصه
یو رښتونه فرصت رامنځته شوی دی تر څو د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره یوې سیاسي حل لارې ته ورسی شو، د وینو د بهیدو مخه ونیسو او د هیواد د راتلونکي بنسټونه کیشتو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا تیر شپه د سوریې په اکثرو سیمو کې آرامي و او یوازې د سوریې په شمال ختیځ کې د هما په سیمه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نشتې شوې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د میشتې ډلې مشر عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته وویل چې د یاغیانو وړې ډلې او د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې اورمن مات کړي، ځکه چې له دې اورمن سره د دوی هڅې او فعالیت بې معنی کیږي. په دې اوربن کې د اسلامي دولت ډلې او انصر ډلې د هڅو مخنیوي نه شامل. انصر ډله لال قاعده سره نشته ډله ده چې اوس وایي نور لال قاعده سره اړیکې نه لري او نوم یې هم فتشام ته اړولای دی. د روسیا او ترکیه په مرسته اورمن څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شو چې د سوریې حکومتي ځواکونو په بشپړ ډول د سوریې په شمال کې د حلب ښار ونیو او لدې ښار یې یاغیان وشړل. دولت مخالفه وسلوالو له 2012 کال را په دې خوا د حلب ختیځه برخه نیولې وه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ لکه څنګه چې په ریپورټونو خبرونو کې تاسو خبر شوئ، د پنځمې پورس په کندوز ولایت کې د اهل هنود د ډلې مشر نارنګ سنگ چې په لالا دلسوز هم مشهور و د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره ووژل شو. په همدې ارتباط باندې د کندوز خلکو هم غبرګونونه ښودلې دي او ډیر کسانو پی خواشینی ښودلې ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د دې قضیې په اړه د دولتي چارواکو هڅې چیرته رسیدلې، البته د پلټنې په خاطر. خو همداسې بره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار چې د اهل هنود استازی هم ده، د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده. ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ چې د جمعې په ورځ مو ټلیفون واخیست، که دا راته ووایئ چې دغسې وژنې څومره تاسو متاثره کوي او څومره ویره لري چې واقعا به دغه د هدفي وژنو او د اهل هنود او سکانو پر ضد باندې دغه هدفي وژنې وي، او څومره په خپله کمیونټیز کې ستاسو دغه ویره زیاته شوې ده؟
سلامونه نیکی له تاسو د ازادي راډیو ډېر قدرمنو اوریدونکو ته. البته هغه پیښه چې کندوز ولایت کې وشوه تقریبا په دوه نیم میاشت کې، دا دویم پیښه ده چې اول پیښه په ننګرهار کې وشوه. همغسې یو بیچاره غریبکار کس و چې د ووژل شو، خو د ننګرهار د پیښې عاملین هماغه ورځ ګرفتار شول او د هغې دوسیه او عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. او بله پیښه دوه نیم میاشت وروسته چې پرون وه په کندوز ولایت کې وشوه. واقعا دا دواړه پیښې ډېر د دې خاطر ډېر سخت دي چې مونږ ته دا چې دواړه هغه کسانو چې غریبکار او عادي کسانو، نه کوم دښمني چا سره درلود، نه کوم مسله وو. واقعا داسې پېښې د دوی، لیکن د هغه پېښه چې پرون په کندوز کې وشوه تر اوسه د هغې عاملین ګرفتار شوي نه دي. هغه تماسونه چې مونږ وزارت داخله او د کندوز امنی قمانداني سره لرو، هغوی الیزلې کوي تر څو د دوی اصلي عاملین ونیول شي. یو تعداد کسان باندې هغوی شک درلود، لیکن هغوی د دې قضیه اصلي عاملین نه وو.
په خپله خلک څومره ډار شوي دي؟ څومره د خپل اهل هنود او سکان په ټول افغانستان کې چې له تاسو سره تماس نه نیسي، څومره ویره لري له دغې مسلې؟ او پخوا خو به دوی امن و، اوس چې دغسې حملې پکېږي څومره ډارېږي دوی؟
بې له شکه، البته چې کله چې یو بشر، یو انسان په خپل هېواد کې امنیت شخصي امنیت ستونزو سره مخامخ وي، تا به نور هغه اوسېدونکي چې هلته دي چې مذهبي اقلیت هم وي او ش آسیب پذیر هم وي، هغوی ویره لري. واقعا دغه دویم پېښه ده، اول پېښه هم وشوه، دوی ډېره ویره درلوده. دویم چې تکرار شوه، واقعا د رواني لحاظ نه یې ډېر بد تاثیر هندوانو او سکانو باندې کړی. زما غوښتنه د کشفي او استخباراتي ارګانونه داده چې دغه پېښه کشف کړي او په راتلونکي کې د هندوانو او سکانو د امنیت او مسؤلیت په هکله باید جدي اقدامات وشي. که داسې پېښې په هر ولایت کې تکرار شي، واقعا یو ډېر لویه ستونزه به وګڼل شي.
په خپله په کندوز کې
یوازې په لویو ښارونو کې اوسېږي، او ځینې کسان چې کار کوي نرو پرتو سیمو ته ځي کار کوي. که دا پېښه تکرار شي، واقعا د مایوسیت خبره ده او کېدای شي یو ډېر منفي اغېزه ولري.
بله، مننه ډاکټر صاحب. که په لنډه توګه دوو مسایلو ته اشاره وکړي، لومړی دا چې څه فکر کوي، څه علتونه به وي؟ سیاسي علتونه دي، مذهبي تبعیضونه چې موجود دي هغه به وي، یا هم ځینې نورې کړۍ شته چې غواړي دغه اختلافاتو ته لمن ووهي؟ دا یوه مسله. او فعلا د هندوانو او سکانو شمیر څومره دی؟ آیا دا مخ په کمېدو دی په افغانستان کې که څنګه؟ که لنډه توګه باندې وای ده.
د هندوانو او سکان شمیره د مخکې نه ډېره کمه شوې، او اوس مهال په افغانستان کې دیارلس سوه کسه فامیلونه کسه افراد په افغانستان کې اوسېږي. او دا پېښه کېدای شي اوس مختلف دلایل وي، یا کېدای شي ورته ووایي مذهبي کدي، یا هغه د افغانستان دښمنان چې غواړي د افغانستان د قومونو تر منځ یو فاصله ایجاد کړي، او دا کېدای شي یو د هغوی لپاره یو ډېر ښه کار وي. شاید دغه مسله وي، خو تر اوسه پورې د دې قضیې پاک لا اصلا تحقیقات جریان لري لیکن اصلي قضیه تر اوسه معلوم نه ده دنه شمیله چې مخکې د مخکې نه اوسه قضاوت وکړم خو بیا هم د افغانستان دښمنان د دې په هڅه او کوشش دي چې یو فاصله د افغانستان د قومونو ترمنځ
جوړه. زیات مننه کوم د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار و مردل چې دوی د پکندوس کې د یو هندو له وجل کېدو سخت اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل پلټنې ګړندۍ کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې دا پروګرام مو ورته غواړی تکرار ووري ورشي ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه ته اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوښی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي واوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. لکه چې تاسو به پراپورونو کې هم اوریدلې وي د تیر سیشن په پر افغانستان په اړه هغه درې اړخیز غونډې چې په مسکو کې د پاکستان، روسي او چین ترمنځ جوړه سو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د خلکو خبرګونونه هم راوړل. غواړم په همدې پلمه د هغو دوستانو نظرونه، انتقادونه او پوښتنې درته دروورم چې تاسو دوستانو مشترستول دي او وروسته به نور شکایتونه ته هم ورسو.
زه د کونړ د ولایت نه خبر کوم. څنګه چې په مسکو کې د افغانستان په خلاف د ریال خزه غونډه کې دا په افغانستان په کورنۍ چارو کې کارم داخله را باید روسیا د خپل د لاسوکه پنګو سم کار مداخله نه پند واخلي چې اوسه پر غونډو ده او ان شاء الله افغانان به متحد دي او ان شاء الله افغانان به چا ته اجازه ورنه کې چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او روسیا به دا غیر ماته ومني به ونه تاسو جوړوي وسلام. زه دا زادي راډیو کار کوم. سلامونه وایم. بار کم کنفرانس په مسکو کې جوړیږي د افغانانو د چینو د پاکستان درمابین دا غوی سره چې جمهور امر وکړي چې دا جرنالستان یا ډیپلوماټان چې د افغانستان د بازو دغه درو ملکو ده وباسي دا بدیل دی او د ایران جګړه چې د خپل صاحب دا خو تجارتي جګړه ده ټوله ته روپی فراوځي په میلیاردور او افغانۍ فراوځي کومندانانو جوبو ته دي دا نه قراري دي نیم څوک سره سموالای شي رئیس جمهور دې هغه مو شي د ایران جګړه دا تجارتي جګړه ده ورور دا کم
امنیت چینی فکرات. السلام علیکم. السلام علیکم. حمید الله ام د کندهار څخه. دا جلسه د پاکستان او د چین او د روسیې چې سره کښېناستري دي د افغانستان په اړه کې خبرې کوي د سولې په اړه کې یا ستچکی افغانانو د افغانستان حکومت دی پر ځان باندې نه لګي پروا نه لري دوی سره کښینې خو یو نتیجه به دی امر باسي چې بیا دغه نتایج به بیا د یو وخت افغانستان د افغانان سره شریکي افغانان به دا ورته وایي چې تاسو چا سره پښتنه وکړي چې تاسو سره کښېناستاست هیڅ څوک پروا نه کوي.
دا خاص روزګان څخه د محمد داوود رحمینی کې هلي او احترامات مو ومني. پر روسیې کې د جدي په ومنه تا کوم غونډه چې ګيله دولتي نماینده وشو بریاو به چوي دوم د انترکی او ډرامي غونډو په غونډې بعد د افغانستان پر خپلواکۍ امنیت او اقتصاد ډیر منفي اغیز ونلري. دریم د ښکارا مداخله او زورواکۍ لپاره مو تدابیر سدي او په اړوند مو د ملګرو ملتو محترم سرمنشي صاحب او د ملل متحد شورا محترم او اعضاو څخه غوښتنه کړې ده کنه. څلرم آیا توان لري چې خپل خپلواکۍ او ازادي بلا قید شرط خوندي کړي او یې ساتي؟ انزام د میډیا د چینل څخه د جهان په سطح بددی ډرامایي او انترکی پر دوش کار کېدو او مستقیمی لاسوهنی ته جواب کې غاښ ماتون کې جواب ورکړي کچنګ بریالي اوسي په درنښت.
محترمه د تاسو او د نورو دوستانو خبرې مو د بیلګې په ډول راوخستلې. نور دوستانو هم په دې اړه خبرې کړې دي خو وخت مو لږ دی. همدې موضوع ته ولسی جرګه هم چې په خلونه د پاتې سوي چې د دې خبرګونونو په اړه هم د ازادي رادیو د راپورونو یو برخه دروورم.
د روسیې په قربتو په مسکو کې د افغانستان پړه د روسیې چین او پاکستان له درې اړخیزې ناستې وروسته د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت غواړي چې د دغې ناستې په اړه له قوي دریځ غبرګون وښي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په نیابت د دغه هیواد په اړه په مسکو کې ترسره شوې ناسته د افغانستان په چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ښاغلی ابراهیمي وویل افغان حکومت باید په دې اړه خاموشه پاتې نه شي او د دغه غونډې په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
ما باز هم مخاطب میسازم،
دی وایي زه بیا هم د افغانستان حکومت ته خطاب کوم چې په دې اړه چوپ پاتې نه شي او د دغو ناستو په اړه چې په مسکو کې ترسره شوي د حکومت دریز باید روښانه وي او له قوي دریزه په دې اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او د هغو وړاندوینو په اړه چې ګواکې افغانستان به په دویم سوریه بدله شي عملي اقدامات وکړي. افغان کارپوهان وایي حکومت باید د توریزم سره د مبارزې په هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې واحد دریز ولري. د ښاغلي نظری په باور کچیرې داسې ونه شي د سیمې هیوادونه به له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
دغه راز د سیاسي چارو کارپو او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزی هم ویلي چې د غونډه د ډیپلوماتیکو اړیکو سره اړخ نه لګوي.
جالب خبر دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او ډیپلوماتیک اړیکو سره لري. د درېو واړو هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي، اما کله چې د افغانستان په هکله خبرې کېږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت د هغې یو خواته کېښودل کېږي، چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماتیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کېږي، او هم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کېدای شي.
بل خو د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
اجازه راکړئ چې دا عرض په وضاحت سره بیا مطرح کړو چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې په منطقه کې افغانستان یو محوري نقش لرونکی دی او اصلي عنصر افغانستان دی. کله چې په دغه سي مجالسو او غونډو کې پرته له دې چې د افغانستان رایه او نظر واخیستل شي او پرته له دې چې د افغانستان استازیتوب وشي، په هغه کې په ځینو مواردو موافقه کیږي او د ځینو مواردو پیشنهاد کیږي. حقیقت دا دی چې دا د افغانستان د نقش کمزوري کول او د افغانستان د نقش ته کم نظر لیدل او پاین حال کې د خ او بد د تروریزم د اپروچ یا د چلند ادامه ده. زموږ اعتقاد پر دې و چې اول کله چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ په دې مبارزه کې محوري نقش لري، کله چې افغانستان د ترهګرۍ څخه متاثر دی، افغانستان د دې مبارزې پراست کې دی او ټولې هلې ځلې چې کېږي د افغانستان نه یوازې نظرې باید واخیستل شي، بلکې د افغانستان نقش ته باید یو محوري او اساسي ځای ورکړل شي. دویمه خبره د ښه او بد تروریزم مسله ده. د افغانستان دولت تیرو پنځلسو کلونو راهیسې په دې باور دی چې د ښه او بد د تروریزم چلند دې ته زمینه مساعده کړه چې په سیمه کې ترهګري وده وکړي، او زموږ خبرداری اوس هم همدا دی چې که چیرې د ښه او بد د تروریزم د فرضي په اساس چلند ادامه وکړي، د پاکستان مثال باید زموږ د منطقې ټولو هیوادونو ته یو ډېر واضح مثال وي. هغسې چې هغو د ښه او بد د تروریزم د کانسپټ په اساس چلند کوو، همدغه چلند د دوی په خپل هیواد کې د مشکلاتو او ستونزو باعث.
بله غورزنګ صاحب، بله غورزنګ صاحب، او بخښي دلته یو موضوع ده چې روسیا بیا یو بل نظر لري. روسیا وایي چې د چین، روسیا او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه روان کال د دریمه غونډه ده، او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ماریا زخرووا رسنیو ته وویل چې عجیبه خبره ده چې دا ځل افغانستان ولې دومره انتقاد کوي.
اصلا د افغانستان دولت دغه بهیر په دقت مطالعه کوي او ګوري چې چیرته زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ د سیمې په هیوادونو، په خاصه توګه د سیمې په مهمو هیوادونو لکه روسیا او چین، اوس همدا دی چې اول د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره چې کومه اجماع د افغانستان د دولت د هڅو هلو ځلو په نتیجه کې شکل پیدا کړی و، په همغه اجماع ودرېږي. دویمه خبره دا ده چې که چیرې دغسې روابط
د اغه ډلو سره چې موږ د ترسي ډلو په توګه پیژنو او عملا د افغانستان د خلکو او دولت په مقابل کې دوی په جنگ لګیا دي، که د هغوی په مقابل کې هر ډول ګام اخیستل کېږي یا د هغوی سره د چلند برخورد په حصه کې نوي بدلونونه راځي، د افغانستان د دولت سره د یو آسیب پذیر دولت په توګه، اول دویم د هغه دولت په توګه چې د اجماع ابتکار یې کړی دی منطقه کې مشوره وشي او نظر دې واخیستل شي. د افغانستان دولت انتقاد په دې نه دی چې ولې د افغانستان قضیه په یو جلا فورم کې پرته له دې چې د افغانستان حضور هلته مشخص وي څرل کېږي. د افغانستان د دولت انتقاد یا د افغانستان د دولت مخالفت له دې سره دی چې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې عملا د افغانستان د خلکو او دولت په وړاندې په وسله واله جګړه بوختي او هره ورځ د افغانستان خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، او ضمناً څه موده مخکې په داسې حال کې چې څه موده مخکې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټې څخه رسمي غوښتنه وکړه چې دغه د دغه ډلو ځینې اشخاص او افراد چې د سولې په پروسه باور نه لري په تور لیست کې شامل شي، هغوی ته په یو ډول د مشروعیت د ورکولو کیسه روانه ده چې موږ دا دا بهیر څارو. د دغه لحاظ نه موږ باور لرو چې پاکستان مثال باید موږ د منطقي هیوادونو ته یو ښه مثال وي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پات نور مسایلو ته ورسو چې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو څخه مو خوړه کړی دی، په ګټه به وورو.
بلې، السلام علیکم. زه بنر ګل د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ اوسیدونکم. زه دا خواهش لرم له حکومت څخه په سره د ولسوالۍ کې ډیر زیات زه پټنه چې دې کوم راستي راځي کار کوم کومه کنه دولت له خواجه راځي دلته د سوم شهرانو له خوانه موزیکات کول کیږي لکه بعد حکومت دې ته پام لرنه او کې وسلام.
حاجی عامه دې مګه څه ولې د قبول سوالې نه له تاسو سره دې کار دې نیولې ده د الله دې ملي دې په وزه د لوړ پوه چارو په څه وختونه لرم چې د یو نیم کار راځي دې کا بيسا ولې د قبول سوالې دې غازی خان خیر او پند خیر په سیمه کې طالبان او محلي مس په شخصي دښمنه کې د دوه سیمو کورونه او باغونه ویجاړ شوي دي او خلک مهاجر شوي دي. په دې ونیم کله لاندې کې د سیمې 15 کسان مړه سخت پیاني د دې نه مخکې په پښیمه کې د مليور او طالبان په نه خطا کې ثقيله فرانه سیمه لري د اولي اوس په سیمه کې د مهاجر پولیسو یو د ټوپونه حوانون بریدونه د سیمې په کورونه او باغونه کوي د ملي دفاع وزارت احروان چارواکي دي د دې ته جدي پام نه رانه وکي او د وګړو جنگ په نظر کې ونی سي. وسلام تاسو.
بله، السلام علیکم. څنګه نو مال خبر کوم لغمان ولایت نه اوره د لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي د صحت په برخه کې باید ډېر پام لرنه تاسو. السلام علیکم. په مخم
الو، سلام علیکم. زه د نادلمن د ولا نه د نادلې د ولسوالۍ د چانګیر سره سای سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه نظم له ور شي غیر ما دا پیغام دی چې باید نشر شي. زه په ځینې میزم دا د چانګیر په دمبر بیا د شرګا پوری په دا دمبر ځان د شخصي دی د دمبر چې تر جره نه جوړي چانګیر پوری د ځانکه خراب یې سره غډوډ یې کړ او بوچ د شمه راشه د منځګه د پر سر راشه باید دا سم شي دا پون د چانګیر پون جوړ شي دا مرده مې چې دغه پښین بارانو له شکار خرابې ژوند دا بار د منځګه او داخلي دا ولر ډیر په تکلیف دی ما دا پیغام دی باندې نشه شي د دمبر دې تر جره جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم محمد لادر کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې موږ دا کابل او کندهار پر لار رزق کنه پر لارې نه پیسې اصلي دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پوری ورسیږي.
الو، سلام علیکم. زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تني ژنګ علي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یو بل پیغام، ما ازادي رادیو تاسو ولې دې زما پیغام نه دی نشر شوی. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي کار نور پیدا کیږي د حکومت یو کار ورته پیدا کی ګرد ځوانان یا غلا کوي یا نشه کوي دغه ځوانانو ته کار پیدا شي ګرد مجبور دي ماشان شپه ورځ ګولانه ورځ دی ولې د زموږ مشران د زموږ په ځوانان باندې سر ولې نه ګرځي دا بیکار دي ډوډۍ نشته خواري نشته
بله السلام علیکم زه نعم الله فلمن ولایت صدر پیغام پیغام کله کوم چې د ازادي راځي امکاران زما پیغام در لړکورو چارواکو ورسی دا کم افغانان چې د ایران په زندانو کې ناش دی ورځ شپې سبا کوي ایا رئیس جمهور صاحب اجرایی رئیس صاحب په دغه اړه باندې یو نظر کوي نه کې باید یو غمی وخوري باید یو د حل لار ورته پیدا کړي نو هیله کوم چې زما پیغام ازادي راځي نشه چې وسلام په احترام
بلې لاده تمدن ما د کندهار سال سره سای سره په اړیکه کې ما خدای جوړ شي ازادي راډیو ټوله درنه اوریدونکي او کارکونکي جوړ او روغ یاست زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې اوس وخت کې په کندهار ښار کې د سړي تښتونې غلې ډېر سي ویږي او دا چې په ځایو کې د کورو څخه مسکلانې سلسي ویږي په اکثر ځایو کې لارې نیول سي وي د موټروانانو نو زموږ اورو چې پر رسنۍ کې شکایتونه کوي په دغه کې ولې یو اقدام نه کېږي دغه لوړ پولي چارواکي اوري نه او که ورسره شهیدي کې لاس سر لري
وروره دا د کورنۍ په پوسټه مار اور چې کله نه خدای له ډېرې زیات غشمت غني و دا نور ته خو وایي دا اوس یې موږ سره دراوامي وخت دې د څه څه موټروانې ما
یا زادی راځو کارکون کوت سلام نه وړاندې کوم په سلام او دې اوګر ولا دې دې سوالي نه خبرې کوم او دا عملیات چې کوم کیږي دا عملیات خو سر نه لري کله چې مولا د زراو کی یا مایا جان کی نو دې په کتر شوار شي خالي اېدا جنې کوچ جنورې پریږدي او دې زره سدې پاکستان سره موږ 50 کیلومتره لار درو مند چې وای او حکومت پاکستان ته بل کوشي کته به جوړه د نورم پیرو کې ورور راځي موږ غد دې دا وزیرانو سره نور ورسیږي او دا پیغامم نه مانه سب کیږي و سام
السلام علیکم تاسو ښه تله د زابل ولایت تخدا پیغام ته پیدم چې د زابل ولایت د غنده پولیس والی کینه ټلیفون کار کینه سړکونه په خپله یو نه هم کم اکتابیا شبخانه ستا نن کوم پیغام دی چې نن شریږي او باید دا پیغام د دې رادیو کارکونکي تر امنیتي چارواکو ورسوي نو هیله ده چې دا پیغام دې شي ان شاء الله په ورځ راته نشر کړي ډیره مننه د دې رادیو کارکونکو څخه
السلام علیکم د بدغست ولایت د غورماشت ولسوالۍ زحمت تر کوم پیغام دا غدای ورور چې زموږ پیغام ورسه تر څنګه الله سواره پوری خبر متعرض مدا غدای چې زموږ ولسوالۍ چې دولت پکې دی دا دولت چې دی د کیفیت دولت دی باید دا انتقال شي و بل خو ته د دې دولت په وسیله او واسطه موږ تر زر کورو ډیر دلته په حساب د اسیر په ډول باندې گزاره کوو چې نه دلته دوی مقامات کولای شي د طالبانو سره طالبانو ټول لارې په حساب د دوی پر مخ باندې تړلې دي په هغه لارو کې ملکي خلکو ته نظامات کوي او تکلیف رسیږي او دولت نشي کولای چې دا ولسوالي ټینګه کړي ولسوالي لغوه ده مقصد دغه کار زموږ پیغام ورسوي او اشرف غني ته چې دی بیا دغه کار نشي کولای او ولسی در بدرکی ملت در بدرکی او استفاده وکي د نور څه کوي چې ملت یې واخته په لمبو کې وکړوي او زما پیغام د دته ورسیږي شخصي رئیس جمهور صاحب ته چې یا غورماشت یا لکی غورند غورماش خلک د پروسه ځایسي په لمبو کې سوځيږي او په حساب د اقتصاد د خواخ او سپر ته ورسېدل اولادونه پر ډاډ باندې مزناسي بچان مو د یاخ سره مخامخ شو د مرګ سره مخامخ شو زموږ یله دغه د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ د نوره پریږ دی وملات ته چې ملات خپل گزاره وکي د سخت مرګ او ژوند سره مخ شو والسلام
مننه وروره چې موږ ته په هو دا پیغام راستولای دی او موږ به په راتلونکو خبرونو کې ستاسو یو د نور دوستانو شکایتونه یو په یو د مسولینو سره حتمن شریکو او جوابونه به اخلو. او هم مننه کوم زما د همکار تای روشن چې د دغه پیغامونو پر راټولولو کې زما سره مرسته کوي. په نننی پروګرام کې مو ستاسو هم دومره پیغامونه ځای سو نور ټلیفوني اړیکې هم را سره ست چې په نور خبرونو کې به حتمن درته خبر کړو. بیا هم خپل ستونزې موږ ته وایي ازادي رادیو تر حکومتي مسولینو رسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.